Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز 15 بجې شوې. نن یک شنبه د حمل یوري ولسم او د اپریل شپږم نیټه ده. د سهارنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. پس د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وایي نړۍ هغو ګواښونو ته پاملرنه نه کوي چې له افغانستانه پیښیدونکي دي. میرزیایف پرون شنبه په سمرقند کې د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې وویل چې منځنۍ آسیا او اروپا دواړه له مشترکو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. هغه دغه ګواښونه ترهګري، سخت دریزي، افراطیت، سایبري جرمونه، د نشه یي توکو قاچاق او کډوالي بللې ده. د ازبکستان ولسمشر ویلي چې د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره باید د طالبانو له حکومت سره تعامل وشي او افغانستان کې زیربنایي پروژو او پانګونې ته کار وشي. د سمرقند غونډه د ازبکستان په کوربتوب پرون شنبه ترسره شوه چې د منځنۍ آسیا او یو شمېر اروپایي هیوادونو مشران پکې جرګه شوي وو. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې د ګاونډیو هیوادونو ورته اندېښنې بې ځایه بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی دا اونۍ پاکستان ته ځي چې د سفر موخه یې له دغه هیواد سره د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا ښودل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د دوی د دفتر مشر ایریک مایر به د یو پلاوی په مشرۍ د اپریل له اتمې تر لسمې پورې په اسلام آباد کې وي. ویل شوی چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د قانونو په برخه کې د پانګونې او په ټوله کې د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړي. اقتصادي همکاري ور هاخوا به یاد پلاوی له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې هم خبرې اترې ولري. یاد پلاوی داسې مهال پاکستان ته ځي چې هغه هیواد کې اقتصادي او امنیتي ستونزې په دې وروستیو کې ډېرې شوې دي. ټاکل شوی د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د متحده ایالاتونو سفر پیل کړي. د نتنیاهو دفتر د شنبې ناوخته وویل چې نوموړی به یک شنبه واشنگټن ته روان شي او هلته به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ایران د ګواښونو او د امریکا پر نویو تعرفو خبرې وکړي. د نتنیاهو د دفتر د معلوماتو له مخې په دغو لیدو کتو کې په غزه کې د برمته شویو اسرائیلانو د خلاصون، د ترکیه او اسرائیلو پر اړیکو او د نړیواله جزایي محکمې د هغه حکم په ضد خبرې کیږي چې نتنیاهو یې په جنګي جنایت او د بشر ضد جنایت باندې تورن کړی دی. ټرمپ او نتنیاهو د نړیواله جزایي محکمې دغه تورونه بې بنسټه بللی دي. او د افغانستان او نیپال تر 19 کلنو کم عمره کرکټ ملي لوبډله نن یک شنبه د یو ورځنیو لوبه د لړۍ په دویمه لوبه کې سره مخامخ کیږي. د کرکټ د نړیوال شورا د معلوماتو له مخې نننۍ لوبه د نیپال د پلازمینې کټمنډو په مولپانی سټیډیوم کې ترسره کیږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړنۍ لوبه د تیرې پنجشنبه په ورځ ترسره شوه چې افغان لوبډلې نیپال ته د 130 منډو په توپیر ماته ورکړه. د دغه لوب لړۍ د دریمه او وروستۍ لوبه د حمل په شلمه نیټه ترسره کیږي. د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبډله له نیپال سره تر لوبو وروسته د 19 کلنو نړیوال جام ته د غوراوي په سیالیو کې ګډون کوي. نړیوال جام ته د وتلو په دغو سیالیو کې افغانستان له عمان، هانګ کانګ، متحده عربي اماراتو او نیپال سره مخامخ کیږي. د دغو لوبو غوره لوبډله به د 2023 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړي چې د زیمبابوي او نامیبیا په کوربتوب ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. په بریتانیا کې د وی افغان خزینه فعالې د پناه ردیدو ته خبرګونونه د خزو فعالان وایي دغه خزې د پناه ور دي.
هر هغه څوک چې د خزو حقونو لپاره کار کوي نو دوی ګواښونو سره افغانستان کې مواجه دي. په دې اساس دا
ملګرو ملتونو پر پاکستان غږ کړی چې د کډوالو ایستل ودروي. یو افغان کډوال وایي
حالات ډېر زیات خراب دي په هر ځینو کوڅو کې. البته چاپیه جوړ کیږي، خلک وړل کیږي چې کیم ته داغه جنې وطن ته وړي. موږ په خپل کورونو کې پټ یو
یو شمیر خبریالان وایي له هیواد بهر په غیر مسلکي کارونو لګیا دي. پکتیا کې د نیالګیو ایښودلو موسم زیات ګرم شوی، خو د نیالګیو په ځانګړې توګه د میوه‌لرونکو ونو د نیالګیو بازار بیا خوند نه لري.
سکون ماشاءالله خ مال ده خ نیالګی ده، خو خلق ډیر کمزور ده، زور نه رسیږي. کنه مو که خ کوشش کوو سمال خ پرزان به باندې خرج کو.
دا چې پسرلای دی او د نیالګیو ایښودلو ګټه چاپریال ته څه ګټه رسوي، په دې اړه درته یوه ځانګړې مرکه هم لرو. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
وروسته له هغه چې د بریتانیا حکومت دغه هیواد ته د یوې افغان ښځې د پناه غوښتنه رد کړه، په دې هیواد کې د ښځو او بشري حقونو میشتې فعالان دا پریکړه غیر عادلانه بولي. له دې ډلې ځینو یې ازادي راډیو سره خبرو کې د بریتانیا د حکومت د دې پریکړې په غندنې سره وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو اوسنی وضعیت او د ښځو او د حقونو پراخ سرغړونه ته په کتو د دې ښځې ژوند به هلته له جدي ګواښونو سره مخامخ شي. دوی وایي چې باید بریتانیا په دې ډول پریکړو له سره کتنه وکړي. تفصیل په دې راپور کې
وروسته له هغې چې د بریتانیا د حکومت لخوا د یوې افغاني ښځې د پناه غوښتنې د ردولو په اړه راپورونه خپاره شول، په دغه هیواد کې یو شمېر میشتو افغان ښځو د بریتانیا د پریکړه غیر عادلانه بولي او په دې اړه د بیا غور غوښتنه کوي. په بریتانیا کې ځینو میشتو د بشري او د ښځو د حقونو فعالانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو له لوري د ښځو د حقونو پراخو سرغړونو او په افغانستان کې د بشري حقونو اوسني وضعیت ته په کتو دغه هیواد ته د یادې ښځې بیرته ستنول به له ګواښه خالي نه وي. له دې ډلې مریم مصطفوي
واقعا جای تاسف داره از نظر من رد درخواست پناهندگی زنان افغان.
دا واقعا اندیښنې زیاتوي. د افغان ښځو د پناه غوښتنو ردول په ځانګړې توګه د هغو چې د بشري حقونو په فعالیتونو او اعتراضونو کې برخه اخیستې ډېر اندېښمنونکې ده. د بریتانیا په شان د ښځو د حقونو ملاتړو هیوادونو له لورې د دې وضعیت او ترخو حقایقو نادیده نیول د دغو ښځو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. دا پریکړې باید د سیمو شرایطو او واقعي ګواښونو په بشپړه پوهه ولاړی وي.
په بریتانیا کې د ښځو د حقونو بلې میشتې فعالې نظیفې حقپال ازادي راډیو ته بیا وویل
افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت لاندې جنډر اپارټاید جریان لري. یعنی معنا یې ده چې د افغانستان د ښځو او د ښځو د فعالینو پر مخ محدودیتونه ډېر زیات دي، هغوی شکنجې لاندې دي، هغوی حقونه نقضیږي، او هر هغه څوک چې د ښځو حقونو دپاره کار کوي نو دوی ګواښونو سره افغانستان کې مواجه دي. نو په دې اساس دا پریکړه صحیح پریکړه نه ده، او په دې پریکړې باندې د بریتانیا حکومت باید تجدید نظر وکړي.
بریټانوي ورسپانې کارت یان تازه راپور ورکړی چې د بریټانیا حکومت د مستعار مینا نومې وی افغان ښځې د پناه غوښتنه رد کړې ده. په راپور کې راغلی چې مینا په افغانستان کې د بشري حقونو د دفاع لپاره خپل ژوند له ګواښ سره مخ او وروسته یې بریټانیا ته پناه وړې ده. د کارت یان پټکو د بریټانیا د کورنیو چارو وزارت وړاندې معمولا د هغو ښځو چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره یې د کار له امله د طالبانو لخوا د هدف ګرځېدو خطر سره مخ وي، او دا چې د لویدیځو پروژو سره به یې همکاري اسناد او شواهد وړاندې کړل، د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې منل. خو د 2023 کال د وروستیو دریو میاشتو د کډوالۍ د احصایو له مخې د شپږ ویست افغان میرمنو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه هم د بریتانیا د حکومت لخوا رد سوي دي. د ګارډین په راپور کې دا هم راغلي چې د مینا دوسیه ته د رسیدنې مامور ورته ویلي چې تشخیص سوي چې ته که بیرته افغانستان ته ستنه سي د زورونو یا زیان له رښتینی خطر سره به مخ نه سي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغان ښځې د تعلیم او کار په ګډون له سختو محدودیتونو سره مخ سوي دي. یو شمېر هغو ښځو چې د دې محدودیتونو په خبرګون کې اعتراضونه پیل کړي وو د طالبانو لخوا بندیانې سوي او څه مودې د دوی په زندانونو کې تیرې کړي. د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر وړاندې د دې ټولو محدودیتونو لګولو او له سختو اقداماتو وروسته ډیری افغان ښځې له دغه هیواد ووتلې او ګاونډیو هیوادونو یا امریکا او اروپا ته کډوالې سوي.
په بریتانیا کې مو د وی افغان خزې د پنار د دوه تخبرګونونه واوریدل. اوس پر راشو دي چې ملګرو ملتونو له پاکستان غوښتي چې له هغه هیواد د افغان کډوالو د استلو جبري لړۍ ودروي.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د ای سی سی یا افغان سیتیزن کارت لرونکو او بیا اسناد کډوالو پر وړاندې د نیولو او له دې هیواد د ایستلو د پراخ عملیاتو د پیل خبرونه خپره شوي، د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې له پاکستانه غوښتي چې د اسلام آباد، راولپنډۍ او نورو ښارونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو او جبري ستنونې لړۍ ودروي. د کارپوهانو ډلې د اپریل په څلورمه په یو اعلامیه کې ویلي میلیون افغانان په پاکستان کې پرته لدی چې په مشروع غوښتنو غور وشي د ستنېدو له ګواښ سره مخ دي. په اعلامیه کې ویل شوی د پاکستان د حکومت دا اقدام د بشري حقوقو او کډوالې د نړیوالو قوانینو څخه ښکارا سرغړونه ده. په اعلامیه کې راغلي افغان خزین جونی نرخزیان قومي او مذهبي لګکی د پخواني حکومت چارواکي او امنیتي کارکونکي د بشري حقوقو مدافعان د رسنیو کارکونکي او خبريالان په دې برخه کې تر ټولو زیانمنونکي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستانه غوښتي چې په دې برخه کې د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل مهم رول ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه په جبري ډول د افغانانو د ایستلو په وړاندې د ضرب الاجل بیرته راګرځول په نوم کمپاین پیل کړی او په دې کمپاین کې د هغو افغانانو کیسې راخیستي چې له پاکستانه تر ایستلو وروسته یې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دغه سازمان د اپریل په څلورمه په یو اعلامیه کې ویلي چې پاکستان په غیر قانوني ډول افغانان وباسي. پیلامه کې راغلي په دې اړه د دوی د پیل شوی کمپاین هدف د هغو افغانانو د غږ پورته کول دي چې له پاکستانه د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان له بیلابیلو سیمو راپورونه وایي چې دغه هیواد د ای سی سی او بی اسناد افغان کډوالو په وړاندې د نیولو او وستلو پراخ عملیات پیل کړي. په اسلام آباد او راوبینډر کې د ای سی سی کارت یو درلودونکو افغان کډوال چې محمد الله نومیږي ازادي راډیو ته وویل
حالات ډیر زیات خراب دي. په هر ځینو کوڅو کې البته چاپیا جوړ کیږي، خلک وړل کیږي، چې کیم ته داغه جنې وطن ته وړي. موږ په خپل کورونو کې پټ یو. اقتصادي حالات مو ورستر بلې خرابېږي. نو د پاکستان د دولت نه مو هیله ممداده تر څو موږ ته دغه کوم وخت سره کړې وو دغه نور هم په سیلاله ګوګود کې تر څو موږ خپل کارونه په کراټول کو.
په راولپنډې کې میشته یو بل افغان کډوال نور الله وویل
پولیس چې دی نیول نه نیول شروع کړی دی، موږ خپل کورو کې پټ یو او نه یوازې دلته بلکې کراچۍ کې هم پېښور کې هم پولیس شدې په زور زموږ کورو ته نوځي، مهاجر رانیسي، راشړي، حاجي کیمپ ته لیږي او حاجي کیمپ نه چې دی بیا افغانستان ته ډیپورټ کوي.
د پاکستان حکومت په جنوري کې اعلان کړی و چې د ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکي کډوال باید د مارچ تر یو دېرشمې پورې له دغه هېواده په خپله خوښه ووځي، که نه نو له ټاکلې نیټې وروسته به د دوی په وړاندې له زوره کار واخیستل شي. که څه هم وروسته اسوشیتد پریس خبري اژانس د پاکستان د دولتي اسنادو پر بنسټ خبر ورکړ چې دا نیټه د اپریل تر لسمې غځول شوې، خو راپورونه وایي چې همدا اوس د اسلام آباد او راولپنډۍ په ګډون د دې هېواد په بېلابېلو ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو عملیات پیل شوي او کور په کور د پولیسو پلټنې روانې دي. د پاکستاني نو دراپورونو پر بنسټ پتیرو څو ورځو کې لږون افغان کورنۍ چې د ای سی سی کارتونه در لرل د تورخم لارې افغانستان ته ستنې شي. د غراس پرون ډان ورسپانه د کراچۍ د چارواکو په حواله خبر ورکړ چې لدی خاره د 14000 یو سل او 13 افغانانو د ایستلو بهیر پایل شو. د راپور لمخې دا هغه افغانان دي چې د ای سی سی کارتونه لري او تر اوسه پولیسو څباندې یو نیم سل کسان نیولې دي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز په یوشمیر هیوادونو کې په ځانګړي ډول ویدیو هیوادونو کې د افغان خبريالانو او رسنیو کارکونکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې ډیری دغه خبريالان د مهال په شاقه کارونو بوخت دي. خپل خبريالان هم د ستونزې تاییدوي.
هغه ته هم ما ريپورتر کاوه د کندهار څخه خبريالي مې کول ورسره او هم د وی خبرونی په اونۍ کې درلوده.
کندهار کې یو پخوانی خبريال او رسنیز کارکونکو و. نو موږ وایو چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته جرمني ته کډوال شوی او نه غوړي د موضوع د اساسیت لکبلې نو پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل اوس له رسنیز ډګر ډېر لري په نورو کارونو پوښتئ.
دلته مش په المان کې د جاب سنټر د خواڅخه کاري ستل کیږي چې مش باید په هوټلونو کې کار وکړو یا مثلا په داس ځایونو کې کار وکړو لکه د لاګرونو ورته وایي په اصطلاح د ګودامونو په داس ځای کې کار وکړو. ولې مش په هغه خپل مسلکونو کې چې مش هلته په افغانستان کې درلودل یا اوس په علاقه توانایي تر اوسه پورې رساله ده مشته کار کوي سدا به ډیر شي.
د رسنیو څیړونکو ژورنالیست زیرک فهیم چې د محل په فرانسې کې اوسېږي هم ازادي رادیو ته د خبرو وکړه.
وی ارتیا لري باید کار وکي او خپل کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کړي، اما په خپل مسلک کې کار ورته ځکه ستونزمن دی چې ځنې ژورنالیستان چې په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو یا نورو هیوادونو ته تبعید شوي دي، هغوی دغه هیوادونو له ژبې سره ناشنا دي او که ژبه زده کړي نو په ځینو هیوادونو کې قوانین فرق لري. نو په همدې وجه باندې ډېر شمېر ژورنالیستان چې دي هغوی د خپل مسلک په ځای باندې نورو مسلکونو ته مخه کړې ده او نور کارونه کوي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په یو شمېر هیوادونو کې د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. ډېری د اوس په نورو چارو ان ډېر شاقه کارونو پوښتي. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل دوی د دغه هیوادونو له رسنیو غواړي چې افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د دوی وړتیاو ته په پام جذب کړي.
مرکز خبرنگاران افغانستان
د افغانستان خبریالان مرکز د هغو رسنیزو بنسټونو څخه چې په لویدیځو هیوادونو کې لکه جرمني او فرانسې کې دي غواړي چې د افغانستان د رسنیزې ټولنې هغه وړتیاوې چې اوس په دې هیوادونو کې دي د دغه هیواد رسنیو ته معرفي کړي او یو ځانګړی پروګرام دې ته ولري څو زموږ خبریالان دغه شان وکولای سي په خپل کار او حرفه کې بوخت پاتې سي،
د همان کار خود یا حرفه خود مشغول شوند.
دا غوښتنه داسې مهال ده چې یو شمېر افغان خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو بیا په خپل ابتکار او شخصي هڅو ځینې رسنیز کارونه پیل کړي دي. خبریال صفت الله زاهدي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د جرمني په بون ښار کې میشت شوی یو آنلاین راډیو جوړه کړې چې ټولنیزې پاڼې هم لري.
موږ په ویبسایټ کې جلا د راډیو لپاره یو بل پاڼه جوړ کړې چې هلته آنلاین راډیو د بېلابېلې خپرونې دي او دا خپرېږي. دغه سره ترڅنګ موږ د افغانستان شاخ رادیو لپاره پر سوشل یا پر ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، انستاګرام، ټویټر او ټیک ټاک باندې هم خبرونې لرو.
یا د جرمني په هامبورګ کې د زرمینی عزیز په نوم د یوې رسنیزې کارکونکې لخوا د تلویزیون 25 په نوم د تصویري تولید یو هڅه، په برلین کې د فرنګي فعال محمود سعید په زیار د هڅو په نوم د یوې مجلې چاپ او څو نورې هڅې. خو له دې سره بیا هم په ډېر شمېر سره افغان خبریال او رسنیز کارکوونکي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې میشت شوي یا وزګار دي یا هم د افغانستان د خبریالانو مرکز په خبره نورو او آن شاقه کارونو ته یې مخه کړې ده.
له خبرونو ور آخوا
د پکتیا اوسیدونکو وای چې سږ کال بازار ته د خرڅلانه لپاره په ډیر شمیر کې زینتی او میولرونکو نیالګی راول شوی خو د خلکو اقتصاد یاري نه کوي.
په پکتیا کې د تازه میوه د پیداوار په خکېدو سره د باغونو جوړولو، د میولرونکو نیالګیو کینولو او ځینې ځایونه د ځنګلونو احیا او بیا رغونې ته د خلکو پام ډیر شوی دی. دوی وای د غلو تر کرلو او د هغې د پالنې په پرتله د میولرونکو ونو زحمت او تکلیف لږ، خو بڼوالو او بزګرانو ته یې حاصلات او اقتصادي ګټه ډیره ده. په پکتیا کې د نیالګیو کاروباریان وایي اوس مهال نیالګي د همدې ځای په قوریو کې کرل کیږي چې په دې سره یې کیفیت ښه شوی، خو د خلکو اقتصاد کمزوری دی او رانیولې ورته ګران دي. په پکتیا کې د نیالګیو یو پلورونکي نعیم جان مشال راډیو ته وویل
سږکال ماشاءالله ښه مال ده، ښه نیالګي ده، خو خلک ډېر کمزور ده، زور نه رسېږي. کنه موږ ښه کوشش کوو چې مال ښه په ارزانه قیمت په ارزانه بیې باندې خرڅ کړو. دا د ګردیز قوري سده مال ډېر په زیاته قیمت باندې په موږ باندې هم خرڅوي.
د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي د خلکو اقتصادي ځان بسیاینه په دې پورې تړلي بولي چې د کرنې د پراختیا، نیالګیو د برابرولو او ځنګلونو په حیا کې ورسره اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه هر اړخیزې مرستې وکړي. د پکتیا دوه تنه اوسیدونکي حاجي حنیف او محمد خان وایي
انشاءالله یقیني درته چې دا اوس دا ما واخیستل دا شی مې دا واخیست لای 3000 لای 3000 روپۍ چې حکومت ته شي خو سره وکړي د خلکو خارج ته دیون ضرورت پیدا شي.
په نن سبا وخت کې حواله ځای په ځای دغه ونې خلک اخلي، بوټي اخلي، دغه کوي لګوي. پکتیا ته راته اوس باغونه حساب کتاب زیاته ډېر دي، هر شی ستا نور ته هم غواکو چانه اخیستي په کار د وای اخلي وی لګوي. حکومت هم په کار د مرسته وکړي، کومک وکړي، ورته ورسوي ټول هغه ته ورته ورسوي خلک مطلب کېږي دي.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي دا سیمه باغونو او په ځانګړي ډول میوالرونکو نیالګیو لپاره ډیره مناسبه هوا لري، خو په دې برخه کې ورسره پوره مرسته نه ده شوې. یو ځایي قومي مخور علاودین وویل
باغونه خو څو وارې طلب کړي دي، اوس هم نومان په زراعت کې نیمشته دي، چې راکوي نه نومان هم نیمشته دي، راکوي نه، راکېږي نه. ډېر ده، ډېر ښه باغونه کېږي، ډېرې ښې مڼې کېږي، ډېر ښه بادام کېږي، ډېر ښه هر څه فصل دلته ښه کېږي، ځکه شکبسته ده.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې د برخې مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي د نیالګیو کینولو، باغونو جوړولو او په ځانګړي ډول د ځنګلونو د بیا احیا لپاره امکانات برابر او ورباندې عملي کار وکړي. د کرنې د برخې مشر مولوی محمد امین هاشمی وویل
د زراعت وزارت له خپلې بودیجې انکشافي بودیجې څخه د پکتیا ولایت لپاره هم بودیجې تخصیص کړې وه. سپیغه باندې شپږ زره نیاله واخیستل شو د چهارمغزو او هغه د پکتیا ولایت په نه ولسوالیو کې چې هغه ځنګلدار ولسوالۍ دي او هغه چهارمغزو نتیجه پکې ورکړې ده، هغه توزیع شولو او خلکو ته ورکول شول. کوشش به کوو چې د راتلونکي لپاره هم هغه ساحې چې هغه له ځنګلاتونه خالی شوي
دی یادونه ورده. په عموم کې په پکتیا کې د سپرنی موسم په پیلېدو د نیالګیو کینول پیلېږي او دا چې یاده سیمه سوړ اقلیم لري نو د نیالګیو کینول پکې د تودو سیمو په پرتله ډیر وخت دوام پیدا کوي. په پکتیا کې مڼې، زردالو، شفتالو، آلوبالو، چارمغز، زنغوزي او د ځینو نورو ونو وچې او لمدې میوې ښه نتیجه ورکوي. خو د مڼو ښو حاصلاتو ته په کتو په وروستیو کلونو کې د دې سیمې خلکو د نورو میوو په پرتله د مڼو باغونو ته توجه ډیره کړې ده.
اوریدونکو، په پکتیا کې مو د نیالګیو د کینولو واوریدل. دا چې په سرلای د نور څه کول پکار دي تر څو چاپیریال تازه وساتل شي، په همدې اواړوندو نور مسلو زما همکار احمد شیبر له محمد ولی مدقیق سره مرکه کړي.
شیبر صاحب، سرلای لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې، همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته، خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلي کې کوای شي، خو ټولو لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او دا فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې هر وخت غوړې نیال کېنی، نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو، که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان دی وی ګلدانې جو لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکي او کوای شي په غټه کسه باندې نیالګي کېنوي، دا لومړی کار ده. خلک کولای شي او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای شي. خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه دا ده چې موږ دغه کینول نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې به اوبه ورکړو. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دوو مدیریت په څه شکل باندې وکړو، لکه په خزلې دي په کور کې، که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نورې، چې دا بیا په دوو برخو باندې ویشل کېږي. یوې هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي، هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسوي، دا په خوره باندې بدلېږي. موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد چې دي، دغه ته خلک په د زبالې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په کارو باندې بدل کړي.
د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل، لکه د پیازو پوستکي او د بانجان رومي او یا داسې شان، کنه دا څه رقم مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوري، دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو قوطي هم پراته دي، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته دي. دغه که چیرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو، د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، که چیرې حویلۍ ولرو او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او دا هلته ور واچوو، پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو، دا بوی هم نه کوي او دا هلته خپله تجزیه کېږي. بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي، که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو.
یعنی وبخشي، لدینه لدينا ديكوت په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده؟
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دا هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي دي کې کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي څو چیرې وړ وړ د ترکاری پټي لرو دا پرته د ترکاری پروزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه خو ډېر ښه حاصل لري
او وبخشي تاسو ویل وای کڅو کاویلې نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلند منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي دوی یو آزاد ساحه لري دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي دته ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای سي په تناسب دې سي یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلي کړي ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې څه هم واخلي ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای اوسې هلته به د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو نو دغه سړی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنی ډېر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دوی سره موږ کار وکړ دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم تر راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغې کورې نه عاید لاسته راوړم دا خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده
په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې برسه دنیا به پریدو زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچوي په خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دلمي نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان که چېرې زموږ هېوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدخل صاحب که د اوبو مسلې ته په شاورونو کې راسو د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي نن سبا پسرلی دی په پسرلي کې بارانونه وي
د باران اوبو د مدیریت لپاره چې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي دغه او د دې لپاره یو ژور څا وکیندو او دغه اوبه اوته څاوته مسیر ورکو او د اوبه الته ولاړ شي. هدا کال مثلا 2 متر ژوره ای ډیره ژوره دی نه په دغه کې ډیره اوبه ذخیره کیږي. فکر وکړه سهار کور 2 متر مکعب اوبه کچیره ذخیره کی د دې باران اوبه او د پر تدریج سره د اوبه لاندې د مزکی لاندې به جذب شي د په وګړو محل کې د او د مزکی لاندې واټر ټیبل سی ورتوي یا د اوبو ساته د مزکی لاندې د راپورته کیږي. بیا دا سره راپورته سو د مزکی کې نمای زیاتیږي او بل اخر ګلان او بوټي کوي څنګه نومول کی.